پولیسو د موټر د تلاشی پر محل 90 کیلو ګرام چرس ونیول. دا چرس په موټر کې پټ کړل شوی وو او له خوګیانې ولسوالۍ څخه غنی خیل ولسوالۍ ته قاچاق کیدل. په دوهم ګام کې پولیسو 2.5 کیلو ګرام چرس ونیول. دا چرس له چپرهار ولسوالۍ څخه دور بابا ولسوالۍ ته قاچاق کیدل. په درې مقدام کې پولیسو 10 ګرام چرس له خوګیانې ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته د قاچاق پر محل ونیول. د نشې موادو د دریو پیښو په تور 15 تنه نیول شوی دي. په نیمروز ولایت کې د تاریخ د قاچاق پر مهال دوه تنه ونیول شول. د کورونی چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل پولیسو په زرنج ښار کې دوه تنه په داسې حال کې ونیول چې وختلې په یو سفري بکسه کې 15 کیلو ګرامه تاریخ زرنج ښار ته انتقال کړي او بیا پر معتادینو باندې خرڅ کړي. نیول شوي قاچاق کوونکي له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته هم معرفي شوي دي. په فراه ولایت کې په تیرو دوو میاشتو کې د نشې موادو اته قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د فراه ولایت د امنیه قوماندانۍ وین محب الله محب د سور د میاشتې پر 24 نیټه ازادي راډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو دوو میاشتو کې اته قاچاق کوونکي نیولي دي. ښاغلی محب زیاته کړه په دې موده کې پولیسو شراب هم نیولي دي.
یک مضمون مواد مخدر
یو مشکوک شخص سره نیم ټنه بانک په یو موټر کې پټ کړی وو او غوښتل چې لمنته یې قاچاق کړي. خو له نیکه مرغه چې دا کس د فراه ولایت له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو ونیو.
د بادغیس ولایت زندان ته د نشې موادو د قاچاق پر مهال دوه تنه ونیول شول. د زندانونو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل دوه پولیس غوښتل چې د ښیښې په نوم نشې مواد زندان ته یوسي او بیا پر زندانیانو باندې خرڅ کړي. خو زندان ته تر وړلو مخکې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې دا څلورم ځل دی چې پولیس زندانونو ته د نشې موادو د قاچاق په تور نیول کیږي. او د کندوز خلک په دې ولایت کې په ښکاره د نشې موادو د خرڅلو له امله شکایت کوي. د کندوز ولایت ځینې خلک وایي چې اوس مهال ډېری ځوانان نشې کوي. په تیره بیا د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولې ډېری خوري او د دې ګولې خوراک مخ پر ډېری دود دی. دوی وایي چې په کندوز کې دا نشې مواد ښکار خرڅېږي خو پولیس مخه نه نیسي. مګر د کندوز ولایت د امنیه قوماندانۍ وین هجرت الله اکبري دا خبره نه مني چې په دې ولایت کې نشې مواد ښکار خرڅ شي. دوی دا مني چې په دې ولایت کې نشې مواد خرڅېږي خو د پولیسو لخوا کلک څارل کیږي.
خاطر پر دې سوچ د نشې مواد په برخه کې د ونې مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی.
اونو در موقع لازم باید تدابیر لازم نه سنجیدان و اونا رو به منصه اجرا می گذاشتن تا اینکه جلوگیری می شود از کشت بیشتر مواد مخدر که متاسفانه کار نکرد.
په کندهار ولایت که سش کال بیا ډیر کوکنار کرل سوی خود کوکنار رو د کشت اړولو پروګرام نه دی عملی سوی.
بازارونو مزارونو ګرد را باندې باندې اورینو بار چې موږ تاریخ ونه کړو موږ بار چی شو.
په غزنی ولایت کې د معتادینو د درملنې د 15 بسترې زروختون لرئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه لرو.
تدوی امکانات لرو، هم د غذایی مواد امکانات لرو
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای شي.
هغه دی بشیر زوی میم راغی.
خوشو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
اوس پرونه د کوکنارو د کښت په اړولو باندې پیل کوو. سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي شوی. د کورنی چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپل واسه د کوکنارو اړولو هڅه کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې د کوکنارو د کښت نه اړول د نشې موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. شلاره بداوه چې افغان دولت پر وخت د کوکنارو کښتونه اړولي وای. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه خاطر پر دې سوړاندې کوي.
د کوکنار لکه سره سم داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې په ځینو ولایتونو کې د کوکنار کښتونه نه دي اړول شوي. ننګرهار، کندهار، هلمند او بدخشان هغه ولایتونه دي چې سکال ډیر کوکنار پکې کرل شوي دي. خو په ځینو ولایتونو کې لکه کندهار کې د کوکنارو کښتونه هیڅ نه دي اړول شوي او محلي چارواکو دا دلیل ویلی دی چې دوی بوتي جن لري. د کورنی چارو وزارت ویان طارق آرین په دې اړه وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تر خپل وسه پورې د کوکنارو اړولو هڅه کوي.
در سال جاری پلیس مبارزه علی مواد مخدر
سش کال ل نشی مواد سره د مبارزه زنګړو پولیسو هغه مکانات په واکه درلودل وکوال سول چی د افغانستان په شپږ ولایتونو کې 1500000 هکتار مځکه د کوکنارو لکړ څخه پاک کړی. دا کار ل نشی مواد سره د مبارزه په لار کې یو موثر ګام دی او دا بهر دوام لري
همچنان ادامه پیدا میکنه.
په نامنو سیمو کې د کوکنارو د کښت پلان ناملي کول او په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت ډیروالی له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې هغه مهم پروګرامونه دي چې باید عملی شوي وای خو نه دي عملی شوي. د یادونې وړ ده چې د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت تر منحل کېدو وروسته د بدیل معیشت پروګرام هم مدریت. د ولسی جرګې غړی فاروق مجروح وای چې د نشي بوټو کښتونو ناړول او په دې اړه جدي اراده نه درلودل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د کوکنار کښت کال په کال پسې ډیر شي.
کڅوړې
کښې کډان او نو کښې ته جمعوري کډان چا چې سږ کا کوکنار کړل دي نو تاریخ هم ځنې راټول کړی دي. په حقیقت کې دا تاریخ خرڅ کړی دي. اوس که د افغانستان دولت کوکنار وړول په اړه اقدام هم وکړي هیڅ ګټه نه لري. که رښتیا دا اراده او پلان درلودای چې د کوکنار کښتونه واړوي او یا یې کم کړي نو پر وخت به یې تدابیر سنجولي او پلان به یې عملي کړی وای چې په نتیجه کې د کوکنارو د کښت مخه نیول سوی وای. خو اوس دا کار ونه شو.
خغل مجرور وړاندیز کوي چې د افغانستان دولت باید له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د بودیجې نه درلودو په صورت کې له خپلو نړیوالو انډیوالانو څخه مرسته وغواړي چې له دې لارې وکولې شي د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاق پر ضد هر اړخیزه مبارزه وکړي.
خاطر پر دې سو چې د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مې واورېدل چې سږ کال بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو پروګرامونه نه دي عملي شوي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دای زام راغلم اوس به په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟
په یو دود څوک نه موتاتېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو اوس کندهار ولایت ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت موضوع څیړو. سږ کال په کندهار ولایت کې بیا هم کوکنار کرل سوي دي. بزګران د کوکنارو د کرلو علت بدیل کښت نشتوالی، بېوزلي او زراعتي محصولاتو ته د بازار نشتوالی بولي. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی سږ کال د کوکنارو اړولو لپاره بودیجه نه لري خو بیا هم د عامه پوهاوي له لارې هڅه کوي چې بزګران حلال کښت ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه چیرې چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه سوي. د بهاودین او نراغا په نومونو دوه کروندګرو چې پر خپلو مځکو یې کوکنار کرلي ازادي راډیو ته به وویل چې دولت ورسره مرستې نه دي کړي. د تیلو بیې لوړې دي او روا کښتونه یې وړ مارکیټ نه لري. دوی وایي د کوکنارو په کرلو خوښ نه دي خو که دولت غواړي چې د دغه کښت مخه ونیسي نو د کښتونو لپاره دي د روانو اوبو ستونزه حل او روا محصولاتو ته دې بازار پیدا کړي.
دا تاریخ په جې خاطر باندې کرلې چې دلته په افریقا نشته وچکلي ځپلي دا د کرونا مرضي ده او لږې درېږې چې نو دا موږ د جسه چاره نه لرو چې موږ تاریخ ونه کړو. کله موږ ته په افریقا پاله سي او حکومت زموږ سره کومکونه وکړي نو دا
دا تاریخ چې موږ کرو دا د مجبوري څه کرو نه دی چې مجبوره نه یو د تاریخ موږ نه کرو ښه حکومت څه دا غوښتنه لرو اورې چې یو پارسال وړه په 3000 کلداري دي اوړه دغه غوړي په 1400 کلداري دي. دا چې اوس یو څه ارزانه سي موږ بیا تاریخ څه غواړو چې موږ تاریخ کړو و دا هم غوښتنه ده چې غوړي راته ارزانه سي وړه راته ارزانه سي چای براد راته ارزانه سي نو مزارونه ګرځ را باندې باندې اورې نو بار چې موږ تاریخ ونه کړو موږ بار چې شو خور.
د کوکنارو دغه کښتونه نه یوازې په نام نو سیمو کې بلکې د دولت په ترواک لاندې سیمو کې هم په زیاته کچه کرل سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو داړولو لپاره بودیجه په واکې نه لري خو د عامه پوهاوي د لارې هڅه کړې چې کروندګر کارګر نور حلال کښتونو ته وهڅوي.
په دې برخه کې د کندهار د کرنې او مالداری ریاست همدارنګه د کلو پراختیا ریاست ته متواتر ځینې پالیسۍ او پلانونه په لاس ورکول شوي دي، تر څو په هغو سیمو کې چې د کوکنارو د کرکیلې تشویش ځینې محسوسېږي هلته ځینې مؤثرې برنامې په لاره باندې واچي او هغه ولسونه دې تکانۍ کې چېر تر تریاکو تر ناروا کښت کولو مخکې بدیل معیشت کښتونه د دوی د ژوند په او د دوی د کورنۍ اقتصاد په پیاوړي کولو کې ډېر مؤثر رول لوبولی شي. په دې برخه کې موږ تر ډېره حده پورې بریالي یو. د زعفرانو کښت، د پستې کښت، همدارنګه د غنمو ځینې نورې نوې د کرنې ریاست له لورې په هغو ولسوالیو کې توصیه شوي دي چې مخکې به د کوکنارو د کښت د تشویش ځینې محسوسې دي.
ژړې تر پنجبایي او میوند وروسته د کندهار د دیارلسو هغه ولسوالیو په قطار کې راځي چې هر کال پکښې د کوکنارو پراخ کښتونه کېږي. د کندهار څلور نورې ولسوالۍ دامان، ارغنداب، تختپل او ډنډ بیا هغه ولسوالۍ دي چې د تیرو پنځو کلونو راهیسې پکښې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو په کندهار ولایت کې د تریاکو د کښت په اړه د صادق رښتینی راپور اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې سږ کال بیا کوکنار کرل شوي، خو د اړولو لپاره یې پلان نه دی عملي شوی.
حقیقت سره پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبریږي.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره یا په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس غزنی ولایت زو او د متاجنو د درملنې ورختون در پیژنو. په غزنی ولایت کې هم د نور ولایتونو په ډول د نشي مواد متاجن ډیر دي، خو د دې متاجنو د درملنې لپاره یوازې 50 پسر ورختون د متاجنو درملنه کوي. دا چې دا ورختون کوم امکانات لري، په څه ډول د متاجنو درملنه کوي او د موتاجونو درملنه په څو پړاوونو کې کوي، په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دې روغتون له رئیس ډاکټر بصیر احمد امیرزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا روغتون کوم امکانات لري.
موږ په دغه شفاخانه کې د متدین لیاج لپاره سو امکانات لرو، هم تداوی امکانات لرو، هم د غذایي مواد امکانات لرو، هم د اوسیدات لپاره یا د بودباشت لپاره امکانات لرو، او هم د دوی د صحي او دینی تعلیمات لپاره امکانات لرو.
په دغه روغتون کې د څه ډول متادینو علاج کیږي؟
په دغه روغتون کې هغه ناروغان چې دوی کاهلان دي، یعنی عمرونه یې د 18 سنه لوړ وي، دلته بستر کیږي. به دوه قسمه خدمات د خلکو ته کیږي. یو یې موږ کورنۍ تدوی لرو یا درملنه لرو، او بل بستریز خدمات لرو. په کورنۍ تدوی کې موږ ناروغان ته دوا ورکوو د 8 یا 10 ورځې لپاره، به بیرته دوی راځي عمره د 15 سال ورځ پرې چې موږ بستر کوو. دا په دوامدار شکل د پیوه هفته کې سالور ورځې موږ سره بستر کیږي. بیا د سالور هفته نه ورسته د درې میاشتې لپاره تخیب کیږي. تر تخیب لاندې نیول کیږي د وسازان لخونه د ټلیفون په واسطه سره، یا د خپل ورځې د پیوازان په واسطه سره، یعنی تر دوه تر یو کال پر موږ تخیب نه شو. او بل داخلي خدمات، په داخلي خدمات کې موږ ناروغان د 15 سال ورځې لپاره بستر کوو، چې په دغه 15 سال ورځې کې اول ناروغان ته مقصد دلته د غذا امکانات شته، د دوا امکانات شته. په دغه امکاناتو کې مثلا موږ ناروغانو ته د درد د فره دواګانې لرو، د تشویش یا د ډیپریشن د انزایټی لپاره تدوی غانې لرو، او همدارنګه نور زموی ناروغي لکه مثلا د پښتورګي ناروغي لپاره، مثلا د یو ټی آی یا مثلا د پښتورګي د انتاناتو لپاره، د تنفسي میکروبونو لپاره، داسې نور زموی ناروغي لپاره امکانات لرو.
تاسو د دې په څو پړاوونو کې علاج کوي؟
موږ په درې پړاوونو کې د علاج کوو. یو چې دا د زهر ایستلو مرحله ده، چې په دغه مرحله کې تقریبا دغه مرحله 15 ورځې دوام کوي. نو دا د زهر جدي په مرحله کې موږ ناروغانو ته د خوب دواګانې، د درد دواګانې، ځکه چې هغه د خوب او د درد دواګانې اراز پرې راځي، دغه پاسه سره موږ د اراز پاسه دخته تدوی کوو. بیا وروسته د بستنوي مرحله ده، یا ریهاب چې ورته وایي. دا بیا په دوه مرحله ویشل کیږي. یو یې اوله مرحله د بستونې ده، بلې دویمه مرحله ده. ورسره ده د 15 سنه تر 15 د شپې دا بیا په دغه مرحله کې هم د تشویش دواګانې ورسره ورکو، او څنګه ته رواني او صحي تعلیمات ورسره ورکو، د استادان لخوانه، مشاورین لخوانه ورکول کیږي. او همدارنګه د 15 درش نه تر 15 سال ورځ پرې هم دغه تدوی ورته شي کې ادامه لري. بیا تر شپږ میاشتې پرې کله چې دوی دمونه رخصت کیږي، د تشویش دواګانې ورکو، ورسره په هفته کې د یو ځل اول درې میاشتې کې یو ځل به دای مونږ ته دلته راځي، هغه رواني تعلیمات به ورسره کوو. یعنې تر یو کال پورې دغه ناروغان مونږ تعقیبوو، یا د تلیفون په واسطه سره یا دوی خپله دلته راځي، د مونږ سره رابطه نیسي چې کوم مشکلات ولري بیا دلته استادان لرو. که کورنۍ مشکل ولري د کورنۍ سره مشکل حل کوو، که د ټولنې سره مشکل ولري هغه د ټولنې مشکلات ورسره حل کوو، که وظیفوي مشکلات ولري مونږ هغه مراجع سره خبرې کوو چې دوی ته امکانات برابر کړي په آینده کې دوی د وظیفې خوند شي.
تاسو د متادینو د علاج لپاره کوم عمده فعالیتونه لري لکه ورزش او داسې نور
فعالیتونه؟ خو فعالیتونه لرو، هم د په داخل د شفاخانه کې د والیبال ټیم لرو، د فوټبال ټیم لرو، هم داسې داسې نور فعالیتونه هم لرو. مثلا د دوی ترمنځ جمنازیم هم کوی شي، چې د سپورت نور مثلا جمناسټیکو په اصطلاح داسې تفریح هم ورته لرو. مثلا پارم دوی کوی شي، چاکا یا لډوم دلته فعالیتونه ورته لرو چې دوی په داخله شبخانه کې د فعالیتونه اجرا کوي.
د دې تر څنګ د متادو مېرمنو او ماشومانو لپاره څه ډول علاج لري نه لري څه ډول؟
دغه شبخانه چې د اومند نارینه لپاره دی، هغه زنانه ناروغان چې دوی وړي چې خپل علاج وکړي یا په خپل خواخه دلته راشي، نو موږ کورنۍ تدوی د لپاره یو څه امکانات لرو، بستریز خدمات ورته نه لرو. هغه خزینه ناروغان چې د غزنی په ولایت کې پیدا کیږي، اصلا دغه شپخانه چې د کاهلانو لپاره دی، نارینه لپاره، نو موږ چیرته خدای نه خواسته د غزنی په ولایت کې زنانه متدین را پیدا شي، موږ هغه سنټرونو یا هغه مراکز ته مریپ کوو چې هلته د زنانه علاج کیږي. کابل مثلا په نور زین کې او دغه مراکز هم په کابل کې ډیر دي. موږ د دې لپاره د کورنۍ درملنه هم لرو، خو ډیره کمه. خو په زیات اکثریت سره د موږ تاسو په ولایت کې د نارینه علاج کیږي، نو مرکز ته مریف کوو دغه ناروغان چلته. او موږ په آینده کې کوشش کوو چې د زنانه لپاره یو بستری شپخانه هم په غزنی کې جوړ شي، ځکه چې کچېره زنانه ناروغان را پیدا شي، موږ نشي کولای چې ډیر زنده ویلګو. د موږ تاسو د عرف او کلتور په اساس سره، نو د موږ دغه کوشش ته چې په آینده کې د زنانه لپاره یو بستری شپخانه هم جوړ شي. د شپته خزو په حدود سره د غزنی په ولایت کې تر اوسه پر د موږ د صحوی ټیم اساس سره دوی مقصد پیدا شوی دی او کشف شوی دی، او مونږ هم اکثر بعضی خزمو مرکز ته مروپی کړی دی، او بعضی هغه خز چې غوړي دی اور په د کلچر په اساس سره چې دوی حالت لر نشي په پکور کې دوی لپاره تدابیر شروع کړی دی.
ډاکټر صاحب، ځینی متادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخ کوي، په غزنی کې دغه ډول متادینو وضعیت څنګه دی؟
دغه وضعیت د مونږ تاسو په ټولنې پورې اړه لري. د مونږ تاسو په ټولنه کې د مواد خرڅلار ډیره ده، بل د کورنۍ حمایه د کورنۍ ملاتړ دوی سره ډیره کمه ده، او بل دوی د هغه ملګرو سره ډیره ناسته پاسته کوي چې نشایان دي. نو غزنی ولایت د معتدین شپخانی ډیر کوشش کوي چې دا خلک بیرته په دغه ناروغي باندې اخته نشي، خو هغه محیطي فاکتورونه دي چې په دې کې ډیر مهم رول لري.
اوس چې د کورونا ناروغي افغانستان ته هم راغلی ده، کورنۍ باید څوکړي چې هم خپل متادین په کورونا اخته نسي او هم دا ناروغي روغ خلکو ته ورڅخه انتقال نسي.
د کورنۍ لپاره موږ دغه توصیه ده چې دوی باید متادین د شپخانه ته راولي چې دلته بستر شي، ځکه په شپخانه کې هم د کورونا نه مخنیوي کېدلی شي او هم د احتیاطي برخنه. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د متاد ناروغان چې دوی د کورونا لپاره ډیر مساعد خلک دي، نو موږ د کورنۍ څخه هیله کوو چې د موږ د شپخانه سره دوی اړیکې ونیسي، خپل متادین راولې دلته بستر کې موږ د دې په خدمت کې.
ډاکټر صاحب، ستاسو په شپخانه کې د څه کیسه نه خبرې رامسته شوی چې د یاد متادین په خپل بدننه په کورونا اخته شوی، او یاد سي چې د باندې کوم متادین تازه راغلی یا خو کورونا خو د سپیش نه تایید شوی؟
تر اوسه پر موږ داسې متادین نه لرو چې هغه په کورونا ناروغي باندې اخته شوی. خو کچیرته موږ وپیګو چې دغه ناروغان د کورونا د ناروغي اعراض علائم لري، بیا موږ د غزنی ولایت د کورونا سنټر ته مور پیکو، هلته ریفر کوي چې دا غلطه علاج یالته وشي. اوله د کورونا علاج وشي، بیا ورسته دي ته متدی علاج وشي، ځکه چې د کورونا ناروغي د یو ډیر خطرناک ناروغي ده، د ته یو پاندېمیک ناروغي وي. د موږ تاسو په ټولنه کې ډیر پر مختلف شکل سره تر اوسه پر انتشار کړی، نو تر اوسه پر موږ په متدین کې دا ناروغي نه لرو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا سده چې د فرید مور خپلار د فرید کوزی په اړه خبرې کوي، چې په دې وخت کې د هغه مشرور بشیر کور ته راځي. بشیر لرنګ ډیر خوابه دي ښکاری. یو شپه ورسته مور خپلار ته وایي چې فرید د واده نه دی، ځکه هغه په ډیره خطرناک ناروغي اخته سوی دی. دا چې فرید په سړو ناروغي اخته سوی دی اصل کیسه څه ده او رسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
مریاله لالا دا ته ظالم باد دی، نژدې و چې څادر رانه وړی و.
ماسنو فریجانه بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته، په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو. خو خیر زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه، وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار مریاله لالا ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نیشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیار وګڼې دي، ته د ستا د پچکاري بمبه راکړه چې اول زه ځان ته لږ پوډر پچکاري کوم چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپله د پچکاري بمبه نه لرې؟
بله بمبه څه کوو بابا، دغه یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده.
والکه چې د پوډرو پوډۍ رانیسي یوه بمبه هم رانیسه. څه موټر خو نه دی چې وزنې ورته نه رسیږي، یو پنځه افغانۍ غواړي. یوه بمبه دې پوره یو کال بس ده.
یار بریاله لالا تو د پچکاري پر یوه بمبه هم دومره بخیلی کې؟
بخیلی نه کوم، پچکاري دې تر تا قربان شي، زه ستا د ګټې خبره کوم.
ولې زه څه سوداګر یم چې ته زما د ګټې خبره کې؟
مطلب مې سوداګري نه ده.
نو مطلب دې څه شی دی؟
ما ویل ناروغه کېږي زوروره.
اوس خوشو نو ډاکټر هم شوي. والا
خاندما زه رښتیا درته وایم، زه خو هسې نم په شلو ناروغۍ وخته یم. تو ولې خپل ژوند خرابوي؟
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالما؟
ګوره دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ور باندې پچکاري کوم. که ته یې استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي؟ سم راته ووایه چې نه در کوم خلاص.
والکه بخیلی والله که کوم، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نشي.
فرید لالا دا هسې خوشی چټی خبرې دي، زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم. ته مې وینې چینج بلا هم نه یم والی.
ځانو چې زما خبره نه مانې، دا د بمبه واخله
راکه توندرېږه چې زه ځان ته ولګوم. یاره چې زه خمار یم نو.
د فرید پلار یوه خبره می درته کوله.
خوایا څنګه خبره دې راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستری دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو، واده سره به پام یو په بله سي، خوشاله به سي، بیا به دې غم لرلو پوډرو ته مخه نه کوي. څنګه دې خوښه ده؟
خزه بیخی می خواخه ده، ما هم دغه چرت و حاله او.
آغا ده بشیر زوی میم راغی.
خوشو چه بشیر راغی، لده سر با هم مشوره او کو.
مرکه سلام علیکم.
و علیکم زویا، ستره مسی.
خیر بشی، بابا سلام علیکم.
و علیکم سلام، رازه زویا دلتا پا دغه توشک که نه.
دغه بالک تا تکیه وکا زویا، ستره بایی.
نه مرکه، بالک تا تکیه نکم.
خواه زویا، فرید سنگه او؟
فو
ډاکټرانو څه ویل؟
ډاکټرانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوزی زتی.
شکر خدایا چې زوی می جوړ سه.
الهی شکر چې جوړ شو. خسویا هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه، خوشو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو.
ولی دی واده نه دی؟
ولی څه خبره ده، ګل غوندې ځوان دی، اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده.
بابا د پوډر و علاج وشو، خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري.
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی؟
خدایا فضل وکړي، ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده.
نن ډاکترانو راته وویل چې فرید په ایډز اخته شوی دی، معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډز؟
هو ایډز.
ایډز بیا څه بلا ده؟
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکترانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا، ډاکترانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډز اخته و، فرید د هغه پوډری د پچکاري بمبا استعمال کړې او دی هم په ایډز اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډز به یم ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکي.
و مور کوي ته ولې سر نه خلاصوې؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکترانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا، پوښتنه مې وکړه، ډاکترانو وویل چې هیڅ علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوي داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه
ورکه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.